د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر مو په دې خبری غړی کې هرکلی کوم. په روان خبرونه کې په روانو چارو باندې ریپورتونه لرو، تاسو ته بل نه درکو چې د خبرونه واورئ، ځکه چې مهمو خبری ریپورتونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. زموږ اغلا پراګ اوریدل ته د مازیګر درې بجې دي چې د پیښور د مخام د شپږو بجو سره سمون خوري. د خبرونه تر وو بجو پورې دوام کوي. په سر کې پام وکړئ د مهال خبرنو ته. د خبرونو سرچکی، د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بودیجه وړاندې کوي. په کورمک کې د استادانو د وژنې خلاف مظاهرې دوام لري. هنګری وایي د اروپایي ټولنې د کډوالو د اصلاحاتو تړون ورته د منلو وړ نه دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. ټاکل شوی وه چې دا غونډه د پاکستان د وخت سره سم د مازیګر په څلورو بجو پیل شي، خو وځنډېده. پرون د مالی وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالی کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 مالی کال کې یوازې 0.9% وده کړې، او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د اقتصادي ودې د کمیدو یو لوی لامل د صنعتي څانګې کمزوري کېدل دي. د اقتصادي رپورټ له مخې په روان کال کې د پاکستان د صنعت وده منفي وه او رفتار 3% کم شو. له دې پرته حکومت د افراطزار یا انفلیشن د سطحې په ټیټولو هم نه دی توانېدلی، او په ختمیدونکي مالي کال کې د انفلیشن سطح 23.2% وه. د افراطزار له لوړېدو سره د روپۍ ارزښت خورا کم شوی او ګراني زیاته شوې. اسحاق ډار وایي حکومت د روان مالی کال په لومړیو لسو میاشتو کې څه باندې 15,600 روپۍ مالیه ټوله کړې، چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 1,000 روپۍ زیات ټیکس دی. د شمالي وزیرستان د تخیلو بې کورشو کورنیو خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره تېر ورځ په بنو کې احتجاجي لاریون وکړ. دوی وایي چې حکومت یې په 2000 کورنیو میاشتنۍ مالی مرستې هم بندې کړې او خپلو سیمو ته هم نه ستنوي. دغو کډوالو د جون په اتمه په بنو کې د لاریون پر مهال وویل چې که غوښتنې پوره نه شوې نو احتجاج به پراخوي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام د دغه لاریون پر مهال مشال اړیو ته وویل چې 9 کلونه کډوال دي، حکومت ورسره په وار وار ژمنې کوي خو پولیسیمو ته ناستوي او نه هم ورسره مالی مرستې کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال لړیو ته ویل چې د پاتې بیکورو شو خلکو د سیمې صف کولو عمل روان دی. د جنوبي وزیرستان په وانه کې نن د جون په 9 د زوړ ملکانه نظام پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. دغه احتجاجي مظاهره پښتون ژغورنې غورځنګ او ولسی پاسون ترتیب کړی و. د احتجاجي مظاهرې ګډونوال وایي چې څو ورځې مخکې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د کړکېچ رامنځته کېدو نه پس د ځایي ملکانو جرګې د کورونو ړنګولو او مالي جرمانو پرېکړه کړې چې دوی ته د منلو وړ نه ده. په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر شهزاد وزیر وای
نو چونکې دلته 2018 کې د فاټا انظمام شوای دی، نو د نن جلسه بنیادی حکومت ته صرف یو پیغام ورکول وی چې د دولت خلک د وزیرستان ولس د خپل سیاسي قیادت سره په هر مشکل وخت کې کلک وی لوړ دی. د ولس دا غوښتنه ده چې مزید د میشت علاقې ټول مسایل سیاسي خلک په قانوني او پایني طریقه باندې ټیل کوي.
بلخوا مشال رادیو سره په خبرو کې د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین ویل چې د ځایي مالکانو جرګې غیر قانوني دي او سور از مخ کې شوی د جرګې د کورونو ډنګولو جمعتونو او جرمانو پریکړې عملي کولو ته نه دی پریخي. په پاړه چینار کې پر استادانو د برید خلاف یو ځل بیا احتجاج شوه. تیر ورځ احتجاج کوونکو په لاسونو کې بینر نیولې او په پاړه چینار ښار کې د لاریون نه پاسې د پریس کلب مخې ته تر 100 ساعتونو لپاره پرلت وهلو. احتجاج کوونکي وایي تر 100 چې په پیخه کې ککړ تنه نه نیول شوی خپل احتجاج به جاری ساتي. بلخوا چارواکي وایي دوی د پیخه پلټنې کړي چې په کې د ځینو کسانو پر ضد ثبوتونه مندل شوي دي. چارواکي زیاتوي تر اوسه څوک نیول شوی نه دي، خو د تری منګلو او نور قومي مشرانو سره د دې لپاره جرګې پیل کړي چې په پیخه کې مفرو ټول تنن ورته خپل حواله کړي. د کورمې په تری منګل سیمه کې د مې په سلورمه ځینو وسلوالو په یو سکول برید وکړ چې په کې د لور استادانو په ګډون 9 کسان وژل شوي وو. او هنګری وای چې د اروپای ټولنې د کډوالو د اصلاحاتو تړون ورته د منلو وړ نه ده. د یاد هیواد لومړی وزیر ویکتور اوربان نن ویل برسلز خپل طاقت نه وړ استعمال کوي. نو موړې وای یا د ټولنې غواړي کډوال په زور سره یو وار بیا په هنګری کې ځای پر ځای کړي. هغه ویل دا کار ورته د منلو وړ نه ده چې د غوی هیواد دی په زور د کډوالو په هیواد بدل کړل شي. اوربان د سرګندونې پر فیسبوک په یو پوسټ کې کړی دی. د جون په اتمه په لکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو لخوا شوې موافقې کې د پناه غوښتونکو او کډوالو په شریکه د ځای پر ځای کولو لپاره د یاد بلاک یعنی د اروپایي ټولنې په قوانینو بیا کتنه وشوه. دا تړون چې د اروپایي ټولنې ډیری هیوادونو تصویب ته اړتیا لري چې د یاد بلاک د 15% آبادۍ استازیتوب کوي، د پناه غوښتنې د پالیسۍ په اړه د کلونو لانجې وروسته مخې ته راځي. د خبرونو پای اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځنی مهم رپورټونه دادي. وابوري چې د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي سمله ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د غیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. موږ په رپورټ لرو. په بل رپورت کې به واورئ چې په کورما کې یو وار بیا د استادانو د وژل کېدو خلاف احتجاج شوی.
مو مکمل دا کوشش ته سهار یو غوښته هرو کې پریس کلب مخاطب مو پریس کانفرنس جری ساتو هغه وخت پورې چې سو پورې مو شاهدون او استادانو ته انصاف ملو نه شوی.
هلته په جنوبی وزیرستان کې ځای خلکو مظاهره کړی دا دوی د ملکی د نظام مخالفت کړی.
د فاټا نظامم شوای دی د ولس دا غشتنه د چمازید د میش د علاقې ټول مسائل سیاسي خلک په قانوني او پایمي طریقه باندې ډیل کوي.
هلته په تورخم کې د هاغو ماشومان حال مو مخسته چې په وړو ځانونو باندې قاچاغ کوي.
دوی د لاریو په ټیرونو کې د لاریو په ټولبکسونو کې لاندې خوا په لاریو کې ګنډې غوټي د وړو راوړو کوشش کوي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړي کې رازو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د پاکستان د مالی وزیر ویلی دی چې په روان مالی کال کې د هغه هیواد د اقتصادي ودې رفتار 0.9% پاتې شو چې په دې توګه حکومت د 15% هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته اقتصادي رپورت وړاندې کړ چې پکې راغلی دی چې په ختمیدونکي مالی کال کې د هیواد صنعتي څانګه له تاوان سره مخامخ وه. وسیم سجاد د موضوع تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تر مخه په ملک کې د ګرانۍ شرح قابو 18% ته رسیدلې ده. د ګرانۍ لوجی په پیښور کې واړه کاروبار کوونکي پریشان دي او هیله مند دي چې په بجټ کې به د خوراکي توکو په قیمتونو کې کمی وکړي شي. د کال 2023 سلریشتم بجټ په قومي سملې کې د جون په نهمه وړاندې کیږي چې پکې د ځینې نورو ټیکسونو لګولو پیشکش شوی دی. په ملک کې د خلکو د شیانو اخستلو توان ورځ تر بله په کمیدو دی او د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تر مخه د خلکو د سودا اخستلو د توان شرح 6.15% ده، کومه چې په جنوبی ایشیایي ملکونو کې تر ټولو کم ګڼل شي.
زمانو محمد حنزلہ دی. مخکې چې با زمنګ کم جون هغه ډیر آسان او زمنګ چې کم د اصل خرچي دی او د غرنګ د روټي دی غوږ باندې ډیر اثر پریوته دی. مخکې به چې زمنګ د روټي د کانی خرچې راتلا نو 2.5 تقریبا 300 براتلا اوس 800-900 د خرچې رسیدلی او د غرنګ د اصل چې کم پی دی فیس مطلب هغه هم سی واشه مخکې به 5000 غستې اوس 10000 اخلي پر بو.
ما نو مرشاد دی او د ګرانې زهو می خو خورا کم کړل دی خو وسو چې نو کوم درې وټه خو نو سی ونی ما نو نو خورا کم کړل وس ګرانې د حالات اوس نه زم چې روان به کې د څه کار وشي چې ارزانی لګی راشي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د بین الاقوامي مالی ادارې IMF سره د قرض اخستلو په خبرو بوخت دی او په حکومت مخالفه ګوندونو لخوا نیوکی کیږي چې دوی په قرض اخستلو کې ناکام دي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د IMF سره به ډیل ډیر ضروري شي. په پاکستان کې د ګرانۍ په حق لا په پیښور کې میش صحافي او شنون کې لحاظ لی وایي
ګوري چې منګه وګورو د اقتصادي سروي رپورت ته نو په پاکستان کې دی وخت کې لوی سنتونه چې کوم تیر کال تقریبا 10% سیوا شوی هغه په دې سروي رپورت تر مخه 8% د هغې د ترقی رفتار کم شوی دی. معاشره همیشه غریب هم نه چلی او مالدار هم نه چلی، د معاشره د ترقی رفتار د میډل کلاسی او د بدمرغه د تیرو پینزو شپږو کالو کې دغه میډل کلاس، لوور میډل کلاس او لوور میډل کلاس د پاورټی لائن نه هم لاندې شوی دی. د دې وجې نه قوت خرید د خلکو کم شوی دی او د هغې په وجه باندې واړه صنعتونه د هغوی رفتار چې کم دی هغه د وړاندې کېدو په ځای باندې نور هم کم شوی دی. دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د مختلفو تنظیمونو تر مخه پرله پسې کاروبارونه بندیږي، څوک نوی کاروبار کولو ته تیار نه دي. د دې وجنا د هغې سره په وړوکي کچ باندې دا صنعتونه چې بندیږي نو د هغې سره بیروزګاری شر هم د هغې اضافه راځي او ورسره د عام سړي ژوند هم چې کم دی تنګیږي.
پاکستان د خزانې وزیر ساقدار سورزی وړاندې په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان د مالی مشکلاتو سره مخ دی خو حکومت کوشش کوي چې عوامو ته اسانتیاوي ورکړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ننګونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی و چې د بجټ غونډه د پاکستان د وخت سره سم د مازیګر په 4:00 پیل شي خو دم ګړې ته نه ده شروع شوې. غونډه ځنډیدلې ده. د دې حال په وروستو درکو خو له همدې موضوع سره تړلی یو بل رپورټ د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2023 اقتصادي سروې وړاندې کول په موقع په ډاګه کړی دا چې د ملک د جی ډی پی یا ناخالص کورنی محصول تیر کال یوازې 0.3% وده کړي، ولې د دوی هدف 15% و. دغه ډول کر کروندي محکمې 1.5% او صنعتي منفي 3% ریکارډ شوې ده. دوی وایي 2010 کال کې د پاکستان معیشت د نړۍ 40 معیشت و، ولې اوس و د خراب معاشي حالاتو له وجې او وصل وختم ته رسیدلې ده. په دې اړه له پېښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
د دغه اقتصادي سروې رپورت تر مخه تیر مالی کال کې صنعتي ترقی هم کم شوې چې منفی 3% وه. دغه ډول زراعت او شوبه کې 1.5% تناسب سره ترقی شوې وه او د ګرانې شرح ټول کال کې اوسطن خو 0.5% وه. دا چې اقتصادي سروې سوي او ولې ضروري وي نو پېښور پوهنتون کې د معاشیات او څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
زموږ د اکونومي پرفارمنس ډېر زیات خراب شوې دي او په بعضې سکتورو کې خو ریورس ګیر کې تللې دي. 0.3% جی ڈی پی ریٹ سے کم دی زمگا گروتھ ریٹ ہو. کمرشل سروسز سیکٹر جو داسے سیکٹر دی چھ یو خ انڈیکیٹر دے دا ہر اکانومی دا پارا چھ سمرا دا سروسز سیکٹر حصہ پ جی ڈی پی کی سیوائی پ نیشنل انکم کی نو دا شوکی چیر دا اکانومی مخبر باندھے روانہ دا دا دے ترقی یو نخی اغم زمگا ڈیر زیاد خراب دی 0.86% تے او دا حالات دا سی روان نو مات خدا لگی چرا روان کال بہ ہم تا غسیبی
نموڑ جاتوی چھ ملکی سیاسی بیارام او بیا د ایم ایف شرطونه هغه سو وجوهاتو کې دي چې ملکی اقتصاد ورسره خراب شوی دی. بلخوا خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یو غړی او صنعتکار محمد اساق مشال لیډو ته وایي چې د صنعتونو ترقی منفی 3% پشات لل او ستن د ټول هیواد خبره ده. دی وایي ځینې صنعتونه داسې دي چې تر 0% پشات لري دي او ډېر اندېښمن حالات دي.
دا خو دې ټول اجتماعي خولې دي که تاسو بیا انډیویجوال سېکټر ته ځئ لکه اټوموټیو سېکټر ته هلته ډېر زیات هغه منفی تتلے دے. مختلف سندوں نے بیا سوک 50% منفی تتلے دے، سوک 70 دے، سوک 10 دے، کمی و بارے دے مختلف تھی. دا دی یو خو ریکوری چی دا دیر زیادتا اس مشکلہ دا زمان خپل ذاتی دا رائے دا چی خیال دے چی واقع دی ہر سو مکمل ٹک کری رشی دا ڈالر او دا پاکستانی کرنسی ریٹ چی دے دا مضبوط شی نو زمان دا زیادہ دا چی کم از کم بدا بیا ہم دو کالا لی دوی من خبر دا دا چی دا کیونکہ ایل سی این چی دی لیٹر آف کریڈٹ سمال باہر رغتوں نا پابندی دا دا ڈالر پا کے ہم بیا بلا وجہ دا دے ٹائم کے دیر زیاد سنتنو دیر بد حل کے روان دی.
دا خزانے وفاقی وزر اسحاق ڈار دا یاد اقتصادی رپورٹ پلاندے کولو پا وقت اویل چھ دا روپے پا مقابلہ کے دا ڈالر نرخ پا برتل دا تیر حکومت پالیسے دا موجودہ حکومت سخت اقتصادی پریکڑے دا گرانے پا وجہ نڑے کے دا توکو بیو لڑوالی پا دا سحال کے چرا چریابون لاملہ مهم فصلونا هم خراب شوی وو. دا ڈالر سیاسی بیارامی دا ټول هغه اسباب دي چې اقتصادي کشالو سره هیواد مخ کړی دی. دوی ژمنه وکړه چې راتلونکي مالي کالو کې به ډېر ننګونو باندې قابو عمومي او ملکی معیشت په غور کړي. خو بیا تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت په موجوده مرکزی حکومت تورونه لګوي چې دوی د معیشت نشي سنبالې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
له مشال اډیو خبری غړی او په پاړه چنار کې پر استادانو د برید خلاف یو ځل بیا احتجاج شوې ده. د زیارت په ورځ احتجاج کوونکو په خار کې د بینر او جنډو سره لاریون وکړ او وروسته د پریس کلب مخې ته د سو ساتنو لپاره پر لاته وهلو. احتجاج کوونکو وایي تر سوچ په پیخه کې ملوث نن نیول شوی او نوې خپل احتجاج به جاری ساتي. بلخو چارواکي وایي دوی د پیخي پلټنې کوي چې پکې د زونو تنانو د ملوث کېدو ثبوتونه ورته مخې ته راغلي. چارواکي زیاتوي تر اوسه گرفتاري نه ده شوې، خو د تر منګل او نور قومي مشرانو سره د دې لپاره جرګې پیل کړې چې په پیخه کې مفرو ټول تنان ورته په خپل حواله کړي. نور تفصیل د طارق اورګزی په ریپورت کې اورو چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نری په پړچنار خار کې ماشومان زده کوونکي پر استادانو د شیبرت قاتلان تر اوسه نن ولو خلاف وهي. د زیارت پرز د شخصي او سرکاري سکولونو ماشومان د خپل استادانو په سرپرستۍ کې د ترتیب شوی پلان لمخې یو ځل بیا احتجاج کړي. احتجاج کوونکي د پریس کلب ودانې مخې ته سو ساته ناستول او د غوښتنه کوله چې حکومت دې زرت زره په یاد پیخه کې ککړ عناصر قانون منګولو ته اوسپاري. د استادانو مقامي اتحادي یو مشر ماستر کیسر حسین وای احتجاجونه وکړل خو تر اوسه د استادانو قاتلین ونه نیول شول.
دلته پر وزي، دلته با پروټیسټ کوي، سکولو کې به درس او تدریس ولا عمل هغه با ختميږي. دنه سیو د پاکستان څخه کوم غټ شهرونه دي هغه کې ایمو مکمل دا کوشش ته سهار یو غټ شهرو کې پریس کلب مخ ته بمو پریس کانفرنس جری ساتو هغه وخت پورې سو پورې ایمو شهیدون او استادانو ته انصاف ملو نه شوی.
د مای په سلورما د براکور می په تری منګلو کې بلواګرو پر سرکاري سکول بریټ کړي وو چې بګي سلور استادانو په شمول وتنه وجل شوی ول. یاد بری تر هغه شوی وو چې د براکور می په نورکی کې نامعلوم تنانو د گیدو سیمه یو تنمو وجلو. تر هغه په خو پس په پړچنار کې د احتجاجي لارینونو او غوندو سلسله روانه ده. په احتجاجونو کې د الزام لګول کیږي چې استادانو د وجل کېدلو په خا منګلو تر منظم سازش لاندې کړي، خو منګل کو مشران د الزام ردوی. د پړچنا ځای مشر اغه تجمل حسینی مشال لډیو ته وای د نورکی په خیر د عمل په تری منګل کې پر کومه خبره راغله چې وژل شوی تن د قبلي کسو او نه د وطنانو تعلق لا دښمنانو سره دی.
ما خیال دارې زدمو اسلامي کوم اقدار دی ور سره ور سره د پښتو کوم روایت دی د غټولو قاتل وکو او د کلم او د کتاب قاتل وکو.
بلخوا د منګل کو مشرانو په پیښور کې پر اتم مې مطبوعاتي کانفرنس کړي چې پکې د منظم سازش لاندې د وو کسانو قتل کېدل په کلک رد کړي او ویلي هغه یو نوړی عمل وو چې په ذاتی حیثیت کې شوی او دوی مزمت کوي. د منګلو قوم یو مشر اید نظر وای دا له کوم سره نا انصافی ده چې به بنیاد الزام ور باندې پر لګیدلو سکولونه وتړل شول او د تګ را تګ لارې بند ده.
نو د سکول و کې سره د منګل قوم هیڅ تعلق نشته، بلکې دا د منګل قوم خلاف یو سازش ده. اخ سازش په نتیجه کې نن 35 دن پورې کیږي چې منګل قوم باندې سلور ترا پلیاری باندې.
بلخوا په دغړه د کورم انتظامی دریز مخې ته نه درغله. البته یو امنیتی چارواکي د نوم او غږ نور کول په شرط مشال لډیو ته د جمعې پر ازویلی دوی د پیښې پلټنې کړي چې پکې ځینې تانان د ملوث کېدلو ثبوتونه ورته مخې ته راغلي. هغه ویل تر اوسه گرفتاری نه ده شوی، خو د تری منګلو او نور قومي مشرانو سره د دې لپاره جرګې پیل کړي چې په پیښه کې مفرو ټول تانان ورته په خپل حواله کړي. چارواکي زیاته کړي کڅو هم احتجاجونه روان دي، خو د سیمې حالات نه دي خراب او د تګ را تګ لارې کولاو دي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د جنوبی وزیرستان د ولسی پاسون مشرانو نن په وانه کې د ملک نظام خلاف احتجاجي غونډه کړې ده. هلته د ولسی پاسون یو مشر ریاض وزیر مشال لډیو تویل چې په سیمه کې حکومتي ملکان د خلکو د کورونو ډنګولو فیصلې کوي او پر دوی جرمانی لګوي چې دوی نور منلو ته تیار نه دي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال لډیو تویل چې په سیمه کې څوک هم د حق نه لري چې د یو چا کور ډنګ کړي او یا پرې جرمانی ولګوي. په دا غاړه نور تفصیل سیمینه د مشال لډیو خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي نن په وانا بازار کې د مالک زوړ نظام په خلاف ولسی پاسون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. د سیمې خلک په احتجاج ویلې مجبور شوي دي. په دغې براکشې د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل
څو هفتې اول په دغه سپین سره نږدې علاقه کې د ایف سی ولوبې وکور باندې چاپه لګولې وه. نو هغه نه بعد د یاد کور ول ارست کړای وو. هغه بیا د چرتا پولیس ته حواله کړای وو. دوی ته ویلي وی چې تاسو ایف آی آر ورکړئ. نو په دا باندې د کوم د پولیس په منځ کې مسله وه. نو بیا په منځ کې سیاسي خلک د پولیس سپورټ وکړ. نو په واجه باندې ا دې څه قومي مشرون چې مخکې په تیر نظام کې مالکون وي د یغه و د سیاسي خلک په منځ کې مسله جوړه شوله. نو چونکې د لاتا ویس په 2018 کې د فاټا انزمام شوای دی. نو دا نن جلسه بنیادی حکومت ته صرف یو پیغام ورکول وی چې د دولت خلک د وزیرستان ولس د خپل سیاسي قیادت سره په هر مشکل وخت کې کلک وی لوړ دی. د ولس دا غوښتنه د مزید د میش د علاقې ټول مسایل سیاسي خلک په قانوني او پایني طریقه باندې ډیل کوي.
په احتجاج کې شریک د وڼه سیمې یو مشر تاج وزیر خبره هم وروي. عوامی نیشنل گوند یو مشر یاز وزیر ویائی چه دی سیم خالکی دی پاکستان قانون دی ورچن خبر قبل اولتا تیور نہ دی مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي جلسې وشتنه د پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
مطالبه چې دا جایز ده چې کور رنګول جرمانی اخیستل دا بالکل غلط کار ده. دی بالکل موږ مخنیوی کړی ده. بلر وخت چې کومه داسې خبر سلې وه ځلي خېلو والا نو هغه مو دښنه منې کړي دي.
د سویلي وزیرستان ولسی پاسون مشرونه په احتجاجي جلسې کښې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړې چې په سیمه کښې یې د وسلولو په خلاف د زر ګامونه پورته کولو سره دا سیمه کښې یې د پولیس نظام هم شکي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
د ورکو بلوسانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان وایس فار بلوس مسنګ پرسنز او د بلوس یک جهتي کمیټې غړو فعالانو په کراچۍ کې مظاهره کړې او د خبريالانو مرکز مخې ته د نه خوړو احتجاج کړی دی. دوی پرونی مظاهره د بلوس د کوونکو سازمان د یو مخکښ مشر زاکر مجید بلوس د ورکېدو 14 کلونو پوره کېدو په مناسبت کړې او غوښتنه کړې چې حکومت یې د نوموړي ترڅنګ ټول ورک بلوسان پیدا کړي. مظاهره چیانو له مشال لډیو سره خبرو کې تور پورې کړ چې اوس هم د بلوچستانو رکولو عمل روان دی. د بلوچستانو د حقونو سازمانونه او فعالان د خلکو رکولو تور د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز دا تور ناسم بولي او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي. البته وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال ژمنه کړې وه چې د ورکو بلوچستانو د مسالې د هواري هڅه کوي. تفصیل کراچۍ د نیاز علي په رپورټ کې.
د جون په اتمه په کراچۍ کې د لادرکا بلوچستانو کورنو احتجاجي لاریون کړي او بیا د پریس کلب نه بهر د نه خړو احتجاجي کیمپ هم پیل کړي دي. دا لاریون او د نه خړو احتجاجي کیمپ د لادرکا بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټي تابع کړي. په احتجاجي کیمپ کې ناس د بلوچ یکجهتی کمیټي غړي عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل،
8 جون 2009 کو جو ہے ذاکر مجید کو مستنگ سے جو ہے
دیوائی چې د جون په اتمه کال 2009 کې ذاکر مجید بلوچ د مستون څخه لادرکا کړي شوی وو. نن 14 کالا پوره شول. عدالت هم کچاتا د عمر بند سزا ورکړي نو هغه هم 14 کالو کې پوره کیږي، خو زمنګ لا درک خلک لا روکتي. دا یوازې د ذاکر مجید پیښنه ده. دا ډول پلسکونو پیښې دي چې کورنۍ ته دا معلومه نه ده چې خپلوانی په کوم ځای کې او په څه حال کې دي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې د بشري حقونو ټولو نړیوالو ادارو په خصوصي توګه د ملګرو ملتونو بشري حقونو کونسل د ذاکر مجید بلوچ قضیه په اړوند بیانونه هم جاری کړي. خود د نړیوالو ادارو ویناګانې هم د پاکستان په واکمنو هیڅ اثر نه لري. د نوموړي په وینا چې زمونږ غوښتنه ده چې د لادرکه کسانو کورنۍ ته د دومره معلومات خور کړي شي چې هغوی ژوند دي او کنه. د یادی مظاهرې په وخت بیا د لادرکه ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن سازمان غړي سیمی دین بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې روس تر بلې په بلوچستان کې د لادرکه خلکو شمیر زیاتیږي چې لستنه را خوشي کیږي نو د 15 سنا تر شلو پوری نور پورته کیږي.
اتنے بھی لاپتہ افراد کے لوائکین ہیں، ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ
دوائی دلت چ سمرا لا درک کسانو خپلوان دی د دوی ټولو غوښتنه دادا چې د ذاکر مجید بلوچ تر سنگ ټول لا درک خلق ته رخ کړه کړل شي او کو حقوی پس جرمونو کې ککړ وی نو باید چې عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي. زمونږ جون په سړکونو او احتجاجونو کې تیر شول، خپلوان مولا رکتی. زمونږ درد او کړاو ډیر زیات شوی او د بیان کول وړ هم نه دی.
ہماری درد ہماری تکلیف بہت زیادہ ہے، ناقابل بیان ہے.
سیمی دین بلوچ زیادہ کڑے چې زما پلار هم نږدې 14 کال وړاندې هم د جون په میاش کې کال 2009 کې د کوټې د یو سرکاري روغتون څخه په جبري توګه تختولې شوی وو او تر نن ورځې لا درک دي. د لا درک بلوچستان خپلوانو لدی وړاندې هم د کراچۍ ترڅنګ په کوټه اسلام آباد کې سو زلا احتجاجي مظاهره کړی دي. د بشري حقوقو او بلوچستان د حقوقو سازمانونه د خلکو د رکولو تور د پاکستان په فوز پوری کوي، خو د پاکستان فوز وار په وایر دا تورونه رد کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د ستمبر 9 نیټه ویلی وو چې د روکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو څېړلو ټولې ممکنه هڅې وکوي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو. یاد کمیشن اسلام آباد های کورټ ته خپلې سپارښتنې په راپور کې وړاندې کړې دي او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د مندل لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یاد نیټې پوری د لادرک 9133 کسانو قضیه ثبت شوی وي چې په کې شپږ زره قضیه هواري کړې شوی هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي. اوریدونکو د سټوډیو ته ګړی ستن خی چې په پیښور کې شپږ نیمې بجې شوې دي. د ماښام د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوم. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. ټاکل شوی وه چې دا غونډه د پاکستان د وخت سره سم د مازیګر په 4:00 پیل شي، خو وځنډېده. پرون د مالي وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن د جون په 9 په واڼه کې د زوړ ملکانه نظام پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. دغه احتجاجي مظاهره پښتون ژغورنې غورځنګ او لسی پاسون ترتیب کړی و. د احتجاجي مظاهرې ګډونوال وایي چې 4 ورځې مخکې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د کړکېچ د رامنځته کېدو نه پس د ځایي ملکانو جرګې د کورونو ډنګولو او مالي جرمانو پرېکړه کړې چې دوی ته د منلو وړ نه ده. په پاړه چنار کې پر استادانو د برید خلاف یو ځل بیا احتجاج شوی. احتجاج کوونکي وایي تر څو چې په پیښه کې ککړ تنان نیول شوی نه وي، خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. د کورمې پتري منګل سیمه کې د مې په 4 ځنې وسلوالو په یو سکول برید کړو چې په کې د 4 استادانو په ګډون و کسان وژل شوي ول. چارواکي زیاتوي تر اوسه څوک نیول شوی نه دي، خو د تري منګلو او نور قومي مشرانو سره د دې لپاره جرګه پیل کړې چې په پیښه کې مفرور ټول تنان ورته حواله کړي. هنګری وایي د اروپایي ټولنې د کډوالو د اصلاحاتو تړون ورته د منلو وړ نه دی. د یاد هیواد لومړي وزیر ویکتور اوربان د جون په 9 ویل برسلز د خپل طاقت ناوړه استعمال کوي. نوموړی وایي یا د ټولنه غواړي کډوال په زور سره یو وار بیا په هنګری کې ځای پر ځای کړي. هغه ویل دا کار ورته د منلو وړ نه دی چې د هغوی هیواد په زور د کډوالو په هیواد بدل کړل شي. اوربان دا څرګندونې پر فیسبوک یو پوسټ کې کړې ده. اوریدونکو تاسو د خبرنو لنډیز واورید. که وخت لري را سره پات شي، ځکه چې په دې مایک هم درته مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي احتساب بیرو لپاره صلاحکار عرفان قادر ویلي چې هیڅ یو څوک د قانون نه پورته نشته او چې پر چا هم د درغلیو مقدمه یا تورونه دي د احتساب قانون به ورباندې عملي کول شي. تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي د سپریم کورټ ججان یاد کړل او ویل چې هر وخت دوی د قانون او آئین خبره کوي او زیاتره سیاستوالان یا بیوروکریټان یې په دې نااهله کړل چې ګینې هغوی درغلۍ کړې دي او مقدمې قومي احتساب ادارې ته لیږلې. نو کچري پر دغو ججانو هم د درغلیو تورونه وي، مقدمه به د نیب په عدالتونو کې چلیږي. زموږ خبریال شانواز ترکزه پی رپورټ لري.
د وزیر اعظم صلاحکار عرفان قادر ویلي هیڅ یو څوک د احتساب د قانون اوچت نه دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي که د سپریم کورټ په ججانو باندې د نیب قانون عملي کېدی شي، خامخا به ور باندې کوي. د وزیر اعظم د احتساب بیورو لپاره صلاحکار عرفان قادر د جون په 8 مازیګر په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي، هر وخت چې بیوروکراټان یا انتظامی افسرانو په ضد د محکمې دننه او بیا د احتساب قانون د لاندې کاروایی کیږي، نو همدا شان سپریم کورټ هم په ډیر وختونو کې د ملک منتخب وزیر اعظم او بیا ځینې نور سیاستدان نه حل کړی دي او دوی امر هم کړی دی چې ګنې په دوی باندې د احتساب د قانون د لاندې کاروایی وشي. درغلی خبر وی نو بیا په قامه احتساب بیورو قانون کوم اختیار شته دغه ادارې ته او هغوی کتلې شي. څنګه چې ما وویل د دې قانون د لاندې مقدس او یازبرګ غوا هیڅ څوک نه دی. عرفان قادر د دې ترڅنګ ځینې داسې خبرې چې ګنې د سپریم کورټ ججان د خپل خوښې بینچونه جوړوي، په خپل خوښه خپل ځان ته ځینې مقدمې د اورېدو لپاره لګوي او بیا دا چې د ځینو ججانو آډیوز یا ټلیفوني خبرې هم راڅرګند شوي، نو دا ښکاره خبره ده چې ګنې د سپریم کورټ په ججانو کې هم باید تحقیقات وشي چې دوی ګنې د قانون خلاف ورزي ولې کوي. د سپریم کورټ ججانو په تیرو وختونو کې دغه شان تورونو ته خو نیغ په نیغه کوم ځواب نه دی ورکړی، خو د ځینو مقدمو د اورېدنو په دوران یې ضرور ویلي دي دوی د قانون او د آئین د لاندې مقدمې اوري او قانون تشریح کوي. سپریم جوډیشل کونسل هغه دی چیرته چې که په یو کوم جج تور ولګي، وفاقي حکومت کولی شي د دغه جج ضد د ګڼو ججانو کونسل او یا جرګې ته ریفرنس او یا درخواست ولیږي چې وی ګوري دغه جج باندې تور صحیح دی او که غلط. د احتساب د قانون دلاندې تر دې وړاندې کله د غټو عدالتونو د ججانو او یا د نورو ادارو دننه د کارکونکو ضد مقدمې نه دي چلیدلې، نو وجه څه کیدای شي؟ او آیا په دغه شان ادارو کې ناست نانو ضد هم د احتساب قانون عملي کیدای شي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک نه کړي.
چونکې دلته کې ریاستي نظام باندې غلبه یا زور چې دی هغه بر دی ده چې کوم او د غیر جمهوري قوتونه دي، نو هغوی یو قسم ته دا د احتساب ټول سلسله چې دا دی مسخ کړې ده، ورانه کړې ده. بیا بل طرف ته بیا جنیلان او ججان دا دعوی کوي چې د هغوی په نظام کې هغوی چې د خپلې ادارې دي په دې کې نه د احتساب نظام شته. خو تاسو وګورئ اوس پورې یو کس احتساب هم داسې ونه شو چې سړی ووایي چې یعنی انصاف کړی وي دوی. نو د اصل خبر دا ده چې پارلیمنت چې دی هغه خپل کریکټر هم ټیکي او لږ زړورتیا پیدا کی، لږ مثلا جنرالانو ججانو نه پوښتنې کولو جرات وکي.
عرفان قادر د پریس کانفرنس په دوران دا وویل چې ګینې که کوم ججان په درغلیو کې ککړ دي په ضد باید احتساب د قانون د لاندې ادارې ته مقدمه ولیږي. خدای ونه ویل چې ګینې دوی سره موجوده وخت کې کوم داسې تورونه رپورټ شوي دي او کنه چې په ججانو یې عملي کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
دا مشال ریډیو ته د شمالي وزیرستان هغه بې کوره شوي خلک چې لا هم ستانه شوي نه دي د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته دې ستانه کړی شي. دوی وایي چې نه ورته د بیرته تګ اجازت ورکوي او نه ورته معاوضه ورکوي. بلخوا د سیمې انتظامي چارواکي وایي د دغو خلکو د واپسۍ لپاره یې تیاری پیل کړی دی. په دې اړه نو تفصیل له عمر وزیر نه اورو.
د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل هغه کډوال چې لا هم خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي حکومت نه خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنې کړې. دوی وایي چې یو طرف حکومت د دوی تر 2000 کورانو میاشتنۍ مرستې بند کړې، بل طرف یې واپسي هم نه کړې. څوک مرستې یې نه خلاصوي نو خپلو سیمو ته خو دې واپس کړي. دغه کډوالو د جون په اتمه بنو کې لاریون هم وکړ او وی ویل چې که غوښتنه یې نه پوره کیږي نو پراخ لاریون پیلاوي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې نه کالونو نه کډوال د خپلو سیمو نه بهر دي.
د مشکلات سره مخامخ شوی دي، بار بار په دمیر سره دا واده شوی دي چې تاسو موږ خپل کلی وطن ته موږ واپس کوي. موږ ته د واپسۍ هېڅ قسم شډول نه دی راکړی. وه امدادي مرسته ارتي 20,000 روپۍ په شکل کې یاره میاشت، نو هغه د 2000 کورنۍ نه د بلا وجه د هغه پیسې بند کړي دي. نن احتجاج موږ په دې بوینه نه ریکارډ کړی چې آیا که چېرته موږ ته دغه 20,000 روپۍ نه شي رکولی نو په چار دو چې دغه کډول چې کیم دي مداخل سدګي یا د شغول خلک کیم دی داسې واپسي وشي لکه څرنګه چې د نری وزیرستان خلک واپسي شوی دو. نو که چېرته دغه د میر جایز مطالبه ونه منلی شوې درته به اسلام آباد کې درنه ورکوي.
د شمالي وزیرستان نظر به ازب عملیاتو له کابله لکونو خلک به کورول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس واپس شوي، خو د تاخیل او تحصیل نیمایی او شاول تحصیل خلک لا هم بې کوره دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پاتې بې کوره شو خلکو د سیمو کلیرنس عمل روان دی. کمې سیمې چې کلیر یا صفا دي هغوی ته یې واپسي کړې او دوه ځله یې ورته نیټې هم اعلان کړې، خو ډیری کډوال خپل ستنېدو لپاره واپسي عمل ته نه راغلل. سو پورې چې د دوی مرستې دي نو 13 میاشت هم دغه کډوالو 11,000 رجسټرډ کورانو ته 15 کروڑ نقد مرستې جاری شوې دي چې هره کورانۍ ته د موبایل سیم په ذریعه 40,000 لیږل شوې. مرستیال کمیشنر وویل چې دغه 115 کیست وو چې د شمالي وزیرستان بې کوره شو کورانو ته جاری شو. بیا هم چې د کمې کورانۍ مرستې بنوي او نوم لیکنه یې شوې وي هغه به هرومرو خلاصې شي. بې کوره شوي کډوال وایي چې هغه سیمې چې لا بندې دي او صفا شوې نه دي که حکومت یې زر کلیرنس سرته ورسوي او خلک ورستانه کړي نو ستونزه به ختم شي او خپل سیمه به هم آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
دا خبرونه د هر خالی او یک شنبه یا اتوار په ورځ په پاوکم یوه بجه
له مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
د حقونو فعالان وایي پر تورخم دروازه هر ورځ زرګونه افغانان ماشومان درانه کارونه مزدوري کوي او ژوند دې له شمیر خطرونو سره مخامخ کیږي. پرون مشال ریډیو ته ویل چې بېوزلۍ هغه ماشومان کارون تړ کړی دی. ملګری ملتونه هم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیسې هلته په مزدورۍ داخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. فعالان وایي د افغانستان او پاکستان واکداران باید د ماشومانو د حقونو نړیوالې موافقې عملي کړي. په پېښور کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان کونسلګرۍ یو چارواکی وایي پر دې موضوع له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د جون پشپګم نیټه په تورخم کې شفاحت په نوم یو 12 کلن افغان ماشوم د بوري و بوجه افغانستان ته اړوله چې لګاړي پریوت او سای ورکړه. د دغه پیخي سم دستي افغان طالبانو په ماشومانو بندیز و لګاوه چې نور به دواړو خواو ته ګنډې نه اړوي. خو په تورخم کې د ماشومانو د حقونو یو فعال نجیب شینوار مشال ریډیو ته وایي چې دا بندیز عارضوي او لږې ورځې پس دا کار بیا شروع شي. نو پکار دی چې دې ماشومانو ژغورلو لپاره مناسب او مستقل بندوبست وشي.
په تورخم کې په زرګونو شومان چې کوم دی دا په مختلفو طریقو باندې دوی د لاریو په ټیرونو کې د لاریو په ټول بکسونو کې لاندې خوا په لاریو کې ګنډي غټي د وړو راوړو کوشش کوي او داسې په هر اونۍ په هر میاشت کې او ماشوم تمرګ جوړ لاوړي. پاکستان او افغانستان ریاستوله په کار دی چې د دغه ماشومانو نه یوازې دا چې مخنیوي وکړي بلکې د دوی د روان مستقبل په خاطر باندې سوچ وکړي او یو منصوبه بندی ورته جوړه کا. په تورخام کې فلایی سنټر جوړه کا، په جلال آباد کې، په پېښور کې، په لوړګي کې د ماشومانو د چایلډ پروټیکشن یو ترتیب جوړ شي نو دا به ډیره غوره او ښه خبره وي.
د ملګرو ملتونو سازمانونو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن کړي. هلته غربت او لوږې له امله په مزدوریو او سختو کارونو کولو باندې مجبوره شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه هم په زرګونه ماشومان په سمګلینګ یا قاچاقي اخته دي او دواړو خواو ته د یو څو روپو په بدل کې درانه مالونه په خپل وګو اړوي چې کورنۍ لپاره پرې ډوډۍ پیدا کړي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر وایي چې افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو لوزنامه CRC لاسلیک کړي او په کار دي چې دې لاندې قانون سازي وشي او په عمل کې راوستل شي.
د حکومت ذمہ داری دا جوړیږي چې هغه به قوانین جوړي، هغه به پالیسی جوړي، هغه به ادارې جوړي چې داغې مالی مرسته په مختلف شکلونو کې د مختلفو هغه پروګرامونو لاندې وشي کوم چې په حکومت کې د پولې دې غارې ته یا هغه غارې ته روان دي. او بیا داسې سکولونه چې هغې کې رسمي تعلیم هم حاصلوي او هغې ته په دغه رسمي تعلیم سره سره هنري تعلیم هم ورکوي.
په تورخم کې د پاکستانی کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جون په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په یو شمېر ګډو غونډو کې افغان طالبانو ته ویلي چې دا ماشومان منع کړي چې له خطرونو وژغورل شي. په پیښور افغان کنسولیټ کې موجود یو ذمهوار تن شهید الله سره مو د تورخم د ماشومانو د ژغورلو او د هغوی د مرستې په اړه رابطه وکړه. نو دوی دومره وویل چې دا ستونزه به خپلو لوړپوړو ذمهوارو سره شریکه کړو او له هغې وروسته به دریز درکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
له مشال رادیو خبرې غړې اوري. د روان کال په خیبر پښتونخوا کې د 1400 ماشومان په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکل شو، خو رسمي شمیرې ښیي چې تعلیم څنګه د دغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی ده. تر اوسه یوازې د شاوخوا 2,30,000 په شاوخوا کې د ماشومانو نمونه د داخلي پر رجستر کې لیکل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي چې د ماشومانو داخلولو نه وړاندې د حکومت سکولونو ته اسانتیاوي ورکړي او د استادانو کمی دی پوره کړي. پر دې موضوع شاهین بنیر رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د بنیادی تعلیم د سانګې شمیرې ښایي چې روان کال په سکولونو کې د 1400 ماشومانو د داخلولو کمپاین خپل هدف ته نه دی رسیدلی او تر اوسه یوازې 3,00,350 ماشومان سکولونو ته راوستل شوي دي. د تعلیم څنګه وایي چې د ننګونو سره مخ دي او هم له دې عملی د داخلو کمپاین د جولای تر 10 نیټې پورې غځولې دی. په دغه اړه بیګا مشال ډیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وویل چې د هدف نه پوره کېدو غټه وجه د حکومت بې غوري او ناسمه منصوبه بندي ده. خدا محال ډیر سکولونه د بنیادی اسانتیاو او استادانو د کمی ښکار دي. نوموړي زیاته کړه،
تاسو ماته وایئ چې لکه یو ځای کې د یو سکول کې د 100 ماشومانو گنجائش دی، ولته کې 200 ماشومان راغلي دي، هلته د وو استادانو ضرورت دی، هلته کې 2 استادان کار کوي. نو لکه کمی کم ځای کې دی، کمی خو په استاد کې نه دی، کمی خو په ډپارټمنټ کې دی چې هغه مالا بلډنګ نشي پوره کولی د ماشومانو د ناستې لپاره، زه نشي پوره کولی، مالا بجلی اوبه نشي را کولی، زما چې کم دی نو اوسه پورې ٹیچر ما ته نه دی پورا. په خیبر پختونخوا کې 40,000 سیټونه چې کوم دي د استادانو د پرایمری دا خالی پراته دي، نو په دغه طرف باندې توجه نه ورکي او صرف ماشوم داخل کې، نو ماشوم خو داخل بشي خو داغه لپاره دا ناستې ولاړې داغه سہولت لپاره به حکومت ګامونه مو چتای کنه.
کارپوهان وایي چې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر رالوېدو یو علت د پاکستان خرابه اقتصادي وضع هم ده. په پیښور کې د تعلیم د چارو یوې سیړونکې ډاکټر هاجره ویل چې ډېر خلک د خپل کور د ضرورتونو پوره کولو لپاره ماشومان د سکولونو پر ځای کار ته لیږي او تر کومه چې اقتصاد وده نوي کړي او د خلکو روزګار نوي سم شوي، په زرګونو ماشومان به د زده کړو نه بے برخې پاتې کیږي.
زمونږ په سیمه کې د یو ډیر مودې داسې دا یو بیانیه خوره ده چې دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم نو زیاتر مور پلار توجه دی چې د وړو چې هغه کم ټایم یې نو دی وی چې په دې کې دوی په نسبت د عصري تعلیم یا د دنیاوی تعلیم که دینی تعلیم وکړي نو هغه به ډیر زیات ښه ده. ډیر مور پلار لکه دا سوچي چې دا زمونږ د دین د دنیا ګټه ده او زمونږ پښتونخوا آلریډي چې دی نو تاسو ګورئ مخکې داسې جنگ ځپلې ده، زیاتره آبادی چې دی نو غریبه ده. دغه غربت ته وجه باندې هغې ویي چې مونږ بچی سکولونو ته لیږو نو د دې په ځای کې مونږ له دې مزدوري کوي، زمونږ هغه ضرورت دی.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې تیر کال یې په سکولونو کې د 3,09,000 ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړی او د روان کال هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د بنیادی او ثانوی تعلیم د سانګې د منصوبه بندي مشر شهاب الله په دغه اړه بیګا مشال ریډو ته وویل چې د ډیرو چیلنجونو باوجود روان کال د تعلیم په ودا 11 بلین روپے خرڅ کړي دي.
1.6 بلین یو اماونت مونږ سره د سیټل ډیسټریکټ کې پروت دی چې دا غي د ریګی ایڈجسٹمنٹ میکانیزم روان دی. دا غي نه هټ کې زمونږ مرج ایریا اوم فوکس دی. د 3.8 بلین سکي مونږ امپلیمنٹیشن مرج ایریا کې وکړو چې هغه کې مونږ میسنگ فیسیلیټیز واټر سپلای فیسیلیټیز باونډری وال فیسیلیټیز ریپیر اف روم فیسیلیټیز اډیشنل کلاس روم فیسیلیټیز دا مونږ ورکړه. اس ریسنٹ پاسٹ کے منگا 3000 ٹیچر دے مرز ایریا کے چکم دے دا تھرو پی ٹی سیز اگر ریکروٹمنٹ اوکا 11 بلین ان سپائٹ اف دا فیکٹ کہ منگا کرائسس کی مو منگا پخپل ڈیولپمنٹ سائیڈ وان دے ولا گولے.
د تعلیم د سانګي چارواکي زیاتوي چې په پخواني او قبایلی سیمو کې هم د تعلیم وده ته پام کړی دی او په یو شمیر سیمو کې د نوو سکولونو په تعمیر کار روان دی. خود تعلیم د چارو پوهان وایي چې سیمه کې د بدامنه مالی پنګو د نشټوالي او ځنو رسمونو رواجونو لکبل اوس هم د زده کړو عمل او په ځانګړې توګه د جنکو تعلیم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو د خبرونه او ستاسو د هر زیارت په ورځ د مازیګر له 15 تر شپږو بجو پورې اوریدل شي. تیرونه په کراچۍ کې د خاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړو څوکیو ټاکل شو. 121 غړو سوګن پورته کړ. په سوګن پورته کوونکو کې د لګکیو ترڅنګ په لومړي وار دوه نرخزیانو هم سوګن پورته کړو. په دې کې شهزادی رائے د پاکستان پیپلز پارټي او چند نشا د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکل شوی دی. دوی له مشال سره په خبرو کې ویل چې دا تاریخی ورځ ده چې په پاکستان کې په لومړی ځل دوی ته په ایوان کې نمائندګي ورکړل شو. د دوی په خبره خپل ټولنې لپاره په ایوان کې غږ پورته کوي. نور حال کراچۍ نیاز علي خان راکوي.
د جون په ومه په کراچۍ کې د خاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړي څوکو ټاکلې شوو 121 غړو سوګند پورته کړو. په سوګند پورته کوونکو کې د ښځو ترڅنګ په لومړي ځل دوه نرخزیانو هم سوګند پورته کړي. د نرخزیانو په څوکۍ سوګند پورته کوونکو نرخزۍ شهزادی رائے د پاکستان پیپلز ګوند او چاندنی شاه بیا د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکلې شوې ده.
حلفیہ اقرار کرتا ہوں.
د سوګند پورته کول وروستو شهزاد رائے د جون په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی خوشاله دي چې نن د هغه خلکو سره یو ځای سوګند پورته کوي چا چې ته دوی خبرې کول نه غوښتي. هغه زیاته کړې چې دا نه یوازې د هغه بلکې د نرخزیانو ګټه ده او حسب کوي چې د خپل ټولنې لپاره غږ پورته کړي او حقونه یې ترلاسه کړي.
پاکستان کی هیستری میں لکھا جائے گا کہ خواجہ سراؤں کو پہلی بار
دا وای د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل دا ولي کلی شو نرخزیانو ته هغه عزت میلاو شو د کمی چې دوی حقدارو. دا د تاریخ برخه جوړه شو چې نن موږ د دې څوکو غړي وټاکلې شو. نن موږ لپاره یو ډیره لویه ورځ ده. هغه کسان چې موږ سره یې بهر لاس نه میلا وهلو یو ځای کې ناستل او چای څښلی هم خوښ نه وو. نن هغوی زموږ سره په ایوان کې یو ځای ناستی شهزادی رائے زیاته کړې چې د پیپلز ګوند مننه کوم چې د خاروالۍ په قانون کې بدلون راوستي او نرخزیان پکې هم شامل کړي دي. د جماعت اسلامي لخوا په خصوصه څوکۍ ټاکلې شوې چاندنی شاه بیا مشال ریډیو ته ویلي نرخزیانو ته د ورپېخو مسلو د هوارولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو دپاره به پوره غږ پورته کوي. جماعت اسلامی مننه کوم چې موږ ته دا موقع راکړه او موږ د دې خاروالۍ د ایوان برخه جوړ شو. دا نن څخه به موږ د خپلو هغو غوښتنو لپاره کال پیر کړو کومې چې زموږ غوښتنې دي. د دې ترڅنګ موږ به د خپلو سیمو د پرمختیايي کارون لپاره هلې ځلې کوو او د کراچۍ خلکو ته به اسانتیاوې ورکړو. چاندنی شاه زیاته کړې نرخزیان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی لپاره ځینې
قوانین جوړ شوی او کله کله د دې د پاره غک هم پورته شي. خو اوس چې دوی ایوان ترغله او د خاروالۍ برخه جوړ شو ډیر په موثره توګه بخپل غک پورته کوي، ځکه چې د نرخزیانو په مسلو دوی بخپل ډیر خبر دي او هر ډول حالاتونه تیریږي. په کراچۍ کې د مدني حقوقو فعال او قانون پوها سارا خان ایډوکیټ بیا وایي دا ډیره خبره ده چې نرخزیانو ته په ایوان کې برخه ورکړل شو، ځکه چې دې طبقې ته په عادي ژوند کې خلک ډیر په خسترګه نه ګوري. د جون په ومان نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل نرخزیان خیر غواړي او که په ستونزو کې ژوند تیروي څوک یې تپوس نه کوي او نور له څوک کلک غږ پورته کوي.
زما په نظر کې دا یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه داسې خلک داسې طبقه څوک چې څوک هم نه اکسپټ کوي موږ له پکار دی چې موږ دوی انکریج کوو، دوی له دومره اهمیت ورکو چې هغه ښه کارونو کې خپل قدم بڑھاوي. دا کوي طبقه چې روډونو کې ډانس کوي گانې بجاوي نو ټول خلک خوشحاله کوي او تالیانې بجاوي، خو که هغه ته یو ډیسنت لایف او یو ډیسنت کار لپاره صحیح اقدام زموږ حکومت یا کوم هم کاونسل والی نو دا هی خلک دي کم چی اعتراض کوي. نو زما په خیال دا یو ډېر ښه اقدام دی او ټول له پکار دی هر یو عوام هر یو انسان لا چې د دوی انکریجمنت کوي.
سارا خان زیاته کړې چې د کراچۍ په ښاروالۍ کې نرخزیانو ته برخه ورکړل شوه، باید چې صوبایي او قومي اسمبلیانو کې هم دوی ته برخه ورکړل شي. دغه ټولنه خپلې مسلې په خپل راپور تکړي او حقونه ترلاسه کړي. د کراچۍ د ښاروالۍ په انتخاباتو کې 318 څوکو کې پاکستان پیپلز ګوند 155 چیرمینان، جماعت اسلامي 130، پاکستان تحریک انصاف 28، مسلم لیگ نون 44 او جمعیت علما اسلام 4، تحریک لبیک 1 چیرمین ګټلې وو. د 155 په حساب پاکستان پیپلز پارټي ته 150 او جماعت اسلامي ته د 130 په حساب 44 مخصوص یا ځانګړي څوکۍ ترلاسه شوې، چې پیپلز ګوند ته د خزو په ځانګړي څوکو کې 22 او جماعت اسلامي ته 38 څوکۍ ترلاسه شوې دي. د کراچۍ د خاروال یا میر ټاکنه لا نه ده شوې. پاکستان پیپلز ګوند د میر د پاره مرتضی وهاب او جماعت اسلامي حافظ نعیم الرحمن نومولي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
ترنو ریډونکو د مشال ریډیو خبري غړی ته مغوق نیولې ده. د دې خبرونه ریپټونه هم دومرو پتلوتلو کې تاسو لپاره سندره لرو د لیلا خان په واسه کې دا سندره ووري او بیا وروسته تاسو ته په یارانو مشال خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو راشي او په خبرونه کې بیا له موږ سره ګډون وکړئ. په فیسبوک باندې به هم درته موږ پوسټ وکړو، هلته هم کمنټونه کولی شئ او نیخ په نیغه بیا سټوډیو ته هم زنګ وهلی شئ. مشال رډیو تاسو ته هره ورځ 14 غنټې خبرونه کوي.